میتونه بر ما بفرستین. البته باید یادآور شوم که به بهترین نظر ما جوایز نیز در نظر داریم. همینجا برنامه ما به پایان میرسد. تا یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شماست. اوقات خوش داشته باشین.
در ازیات من نارزوغی هستی دوستانو در ساعت اخبرون در سید قادر جلالوف پا تخنیکی همکاری ورندیکی گی و پا که ورچه د امریکا د پوس یو لوړ رتبه قومندان وای په افغانستان کې د جګړې ولاړ حالت د ماتولو لپاره په دې هیواد کې باید نور امریکایي سرتیري هم ځای پر ځای شي. د فراه ولایت د ښځو چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال په مقایسه زیات شوی دی. د دې موضوعاتو جزئیات وروسته خبرېږي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د دفاع وزارت وی په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه تحقیقاتو کې که هر څوک په وظیفوي غفلت تورن شو لوی څارنوالۍ ته وړاندې کیږي. ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي، او د اسرائیل صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته ویلي تر څو پورې چې ایراني سرتیري او مشاورین په سوریه کې موجود وي په دې هیواد کې سوله نشي راتللی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه تحقیقات وکړي که هر څوک په وظیفوي غفلت تورن شو لوی څارنوالۍ ته به یې معرفي کړي او سخته سزا به ورکړل شي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د برخې مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ یو کمیسیون ټاکل شوی چې د دې برید د څرنګوالي په اړه تحقیق وکړي. ښاغلي وزیري د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په برید کوونکو کې بهرني ادبا هم شامل
ګوره، په افغانستان کې شل تروریستي ډلې تقریبا دلته فعالې دي، خو زه دا تور نشم لګولی اوس مخکې د وخته ده. یو شی چې زه ویلی شم، هغه د ازبکستان دغه افراطي ډله هم په افغانستان کې فعالیت کوي. دلته شل تروریستي ډلې فعالې دي چې د داعش نه نیولې، د القاعدې نه نیولې او تر همدې ازبکستان چې بیا پورې، نو په دې شلو ډلو کې دا د امکان لري نه ده چې پکې وي. خو اوس زه دا نشم تاییدولی، ځکه دا باید کمیسیون تایید کړي.
داعش ډلې د کابل د چهارشنبې ورځې د برید مسؤلیت منلی دی. په دې برید کې چې د افغانستان په تر ټولو لوی پوځي روغتون شوی، د یو شمېر نړیوالو رسنیو د رپورټونو له مخې 940 کسان وژل شوي او 35 نور ټپیان دي. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یونما دفتر د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تاداميچي اماماتو د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړي. دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د هغه شکایت لیک په اړه هم بحث وشي چې افغانستان په دې وروستیو کې د پاکستان په اړه وړاندې کړی دی. افغان حکومت د پاکستان د سرحدي سرغړونو او نورو کړنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت لیک استولی دی. د ننګرهار ولایت چارواکي په پام کې لري چې د ولسمشر د حکم سره سم په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر ته ورسوي. د ننګرهار د والي وینا ته الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې له ورځې چې د مارچ 14 ده، د شاوخوا 1500 هکتار مځکه کرل شوو کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین پیلوي، او دا هدف به د 1496 کال د ثور تر وروستیو پورې ترسره کوي. د خوګیاڼي په خبره اټکل کی شي په دې ولایت کې شاوخوا 14 زره هکتار مځکه کې یا کوکنار کرل شوی او یا هم د کرلو لپاره زمینه ورته برابره شوې ده. دې ته په کتو چې دغه مځکې تر ډېره په هغو سیمو کې دي چې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي، نو دا پروګرام به څرنګه عملي کیږي؟ د ننګرهار د والي ویان وایي
موږ هڅې پیل کړې چې له درې لارو څخه ګټه واخلو. هم د ولسوالۍ مقام د هلو ځلو بزګرانو ته د امکاناتو د ورکړې په ترڅ کې د مخابرو سره د خبرو اترو له لارې، او که اړتیا ولیدل شي د نظامي حرکت له لارې به موږ هڅه وکړو چې د کوکنارو کښت حداقل راښکته کړو.
ښاغلي خوګیاڼي وویل د تېر کال په پرتله په دې ولایت کې د کوکنارو کرکیله زیاته شوې ده، خو نوموړي دقیق ارقام ورنه کړل. نن په هند کې د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلو ترمنځ شل اوریزه سیالۍ کیږي. ټاکل شوی چې دا لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 1:00 پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دې سیالیو لومړنۍ لوبه د شپږو وکټونو په توپیر وګټله. د اسرائیل صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته ویلي تر څو پورې چې ایرانی سرتیری او پوځي سلاحکاران په سوریه کې موجود وي په دې هیواد کې سوله نشي راتلای. بنیامین نتنیاهو پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. دا نتنیاهو دفتر ویلي نوموړي له ولسمشر پوتین سره په کتنه کې په سوریه کې د ایران د نیت په اړه په تفصیل خبرې وکړې. د اسرائیل صدر اعظم ویلي تر کومې پورې چې ایران هلته وي او وایي چې اسرائیل به له منځه یوسي سوله به رانشي. ایران او د تهران له ملاتړ نه برخمن مرا وسلواله ډله حزب الله د سوریه په جګړه کې د بشار اسد له حکومت ملاتړ کوي. اسرائیل او متحده ایالات حزب الله یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا متحده ایالات وی دوی بعد د اتش پیتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او لوړپوړو مشرانو کوربتوب وکړي چې د اسلامي دولت ډلې عدایش پر وړاندې مبارزې په اړه بحث کوي. ټاکل شوې دغه غونډه روانې مارچ میاشتې په 22مه نیټه په واشنگټن کې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې پر ورځ یو اعلامې په خپرولو ویلي چې دا به د 2013 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې چې د داعش پر وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف عملیات پیل کړل لومړنۍ او بشپړه غونډه وي. د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې په دې خبرو کې به تر ډیره په عراق، سوریه او ټوله نړۍ کې د تروریزم پر ضد عملیاتو د پیاوړي کېدو پر لارو چارو بحث کیږي. او د روسیې دولتي رسنیو رپورټ ورکړ چې د ترکیې او روسیې ولسمشرانو په مسکو کې د دوی د راتلونکي لیدنې په اړه پراخه ایجنډا برابره کړې ده. تاس او انټرفاکس خبري آژانسونو ویلي په سوریه او عراق کې روانه شخړې، اقتصادي مسایل او د تروریزم پر وړاندې جګړه د مسکو د نننۍ غونډې چې د رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین ترمنځ کیږي د اجنډا او موضوعاتو مهم بحثونه دي. په راپورونو کې راغلي چې په ترکیه کې د روسیې د پخواني سفیر اندری کارلوف د وژلو په تحقیقاتو به هم په دې غونډه کې خبرې وشي. اردوغان داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې له ناټو، متحدانو او اروپایي ټولنې سره د ترکیې اړیکې کړکېچنې شوې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل په افغانستان کې د نورو سرتیرو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د تېرې چهارشنبې د ورځې په حمله کې د ډاکټرانو ترڅنګ یو شمېر ناروغان هم ووژل شول. د یو ډاکټر د کورنۍ چې د خپل مړی پرون خاورو ته سپارلې احوال اخلو او جزئیات په همدې خپرونه کې واورئ. د فراه ولایت د ښځو چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال په مقایسه زیات شوی دی. او دا هم واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هند کې له آیرلینډ سره خپله دوهمه شل اووریزه سیالۍ ترسره کوي. او د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د امریکا د پوس یو لوړ رتبه افسر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ډېرې دوه غوښتنه کړې ده. د امریکا د پوس د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پرون د امریکا سنا مجلس ته ویل چې د افغانستان د جګړې د اوسنی په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره نورو امریکایي سرتیرو ته په افغانستان کې اړتیا ده. دی وایي د افغانستان لپاره پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي. د ریپورت جزئیات لا فریبا ظاهر اورو.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو قومندان پرون خبرداری ورکړ چې امریکا په افغانستان کې د طالب وسلوالو د ماتولو لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا لري. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پرون د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې دوی د افغانستان د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي. جنرال ووتل وایي باور یې دا دی چې تازه دمې ځواکونه به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت اغېز اغیز ډیر کړي.
دوی
وایي موږ د پرمختګ پر یوې ستراتیژۍ کار کوو. په دې اړه اوسمهال له دفاع وزیر سره بحثونه لرو. زه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن خپل تر ټولو ښه وړاندیزونه دفاع وزیر ته ورکوو. موږ د پرمختګ په انتظار یو. زه باور یم چې په دې ستراتیژۍ کې به افغانستان ته د نورو تازه دمه سرتیرو لیږل شامل وي، څو افغان ځواکونو ته د سلام مشورو او مرستې ماموریت لا نور اغیزمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي دغه هیواد په کورنۍ جګړې کې ښکیل نه دی، بلکې د دوی په خبره له نړیوال تروریزم سره مخامخ دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل هر هغه اقدام چې د تروریزم په وړاندې مبارزې او په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په برخه کې کیږي دوی هرکلی کوي. جنرال وزیری د افغان ځواکونو پر لا پیاوړي کېدو ټینګار وکړ او ویل
زمونږ پالیسي او زمونږ موضوع دا ده چې په افغانستان کې جګړه د تروریزم سره ده. افغانستان قرباني دی، باید امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او هغه هیوادونه چې د تروریزم نه رنج وړي دوی ټول باید افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
امریکایي ځواکونه له شپاړسو کلونو راهیسې په افغانستان کې حضور لري او د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله بهرنۍ جګړه بلل سوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن هم تیره میاشت افغانستان ته د نورو سرتیرو د اړتیا خبره کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه د افغانستان د جګړې په اړه کومه مفصله ستراتیژي نه ده وړاندې کړې، خو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د دوام ملاتړ کړی و. د ناتو ائتلاف د محل په افغانستان کې تباندي اډیار لزره پوځیان لري چې شاوخوا نیمایي امریکایي ځواکونه دي. د افغانستان ملي پوځ او پولیس د دغه هیواد د جګړو مشري په خپل کوي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اورئ. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د تیر چهارشنبه د ورځې په حمله کې د ډاکټرانو تر څنګ یو شمېر ناروغان هم وژل شول. په دې پیښه کې د یو وژل شوي ډاکټر کورنۍ له حکومت نه غواړي هغه امنیتي مسؤلان چې وظیفوي غفلت یې کړی باید اشد مجازات شي. زموږ همکار ابراهیم صافی د ډاکټر بهروز بهنام په نوم یو ډاکټر چې تېره ورځ په همدې حمله کې ووژل شو د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د هغه ډاکټر جسد یې خاورو ته وسپاره چې د چهارشنبه په ورځ د سردار محمد داود خان پر روغتون د وسلواله مخالفینو په حمله کې ووژل شو. ډاکټر بهروز بهنام حیدری په کابل پوهنتون کې تر لیسانس او همدارزي په امریکا او هند کې هم د ماسترۍ تر درجه زده کړې کړې وي. حیدری سپینه چپن اغوستې وه ترڅو سردار محمد داود خان روغتون ته د راوړل شوي او ټپیانو درملنه وکړي، خو ډاکټر پرې نه ښودل شو چې خپل خدمت ته دوام ورکړي او وسلوالو د تل لپاره د خلکو لمرسې به برخې کړ. خاورو ته د ډاکټر بهنام حیدری د جسد د سپارلو پر مهال یو دینی عالم وویل
ای دښمنای کې د وطن ما او شماس
دغه دښمن چې زمونږ په هیواد کې د دوی نه وازی د افغان امنیتي ځواکونو بلکې د مقدسو ځایونو دښمنان هم دي. دوی په ډاکټرانو هم رحم نه لري، حتی دوی په جماعتونو او ناروغانو هم رحم نه لري.
د بهروز پلار جلندر شاه بهنام حیدری چې خپل هم یو نظامی دی وای دا سردار محمد داود خان روغتون ته د وسلوالو کسانو نه نوتل د اندېخنې وړ دی.
د افغانستان د ټولو خلکو لپاره دا د سوال خبره ده چې څه ډول یو مرکز چې ډیر په خبي محافظتي سیستم سره فعالیت کوي په ډیرې اسانۍ ورته څلور وسلوال نه نوځي او هلته په جنایت لاس پورې کوي.
د بهروز او یو شمېر نورو هغو کورنیو چې په یاد حمله کې د کورنۍ غړي وژل شوي له امنیتي مسؤلینو غواړي څو هغه کسان چې وظیفوي غفلت یې کړی مجازات کړي. سیاسي کارپو احمد سیدی چې د ډاکټر بهروز د جنازې په مراسمو کې حاضر وو وویل
ښاغلی اشرف غنی او ښاغلی ډاکټر عبدالله دا د افغانستان د خلکو لپاره کفایت نه کوي چې دغه پیښه مو په کلکو ټکو وغندله او وروسته وایي چې د دې پیښې د سپیناوي په هدف مو کمیسون ګمارلی. نور دروغ مه وایي او چل مه کوئ، باید ژر تر ژره مسؤلین د رسنیو له لارې خلکو ته ووایي چې د دې پیښې عاملین څوک وو او چا پکې لاس درلود.
وسلواله مخالفینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله وکړه چې زیاتو ډاکټرانو، ټپیانو او د هغو خپلوانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
تا
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د فراه ولایت د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال په مقایسه زیات شوی دی. له بلې خوا په فراه ولایت کې د ښځو فعالانې وایي تر څو چې د ښځو د تاوتریخوالي پر وړاندې په دې ولایت کې عملي ګامونه وانخیستل شي، د ښځې ورځې لمانځل کومه ګټه نه لري. نور حال زموږ د همکار احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فراه ولایت د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی تیر کال په پرتله ډیر شوی دی. د فراه ولایت د ښځو چارو رئیس کوبرا اعظمي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د ډیرو هڅو سره سره بیا هم په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی دی. د هغې په خبره سږ کال 1 د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پیښې ثبت شوې، په داسې حال کې چې تیر کال دغه کچه 1 پیښو ته رسېدله. د هغې په خبره دغو پیښو د زیاتوالي لاملونه ناوړه رواجونه او همداشان بېوزدي ده چې باید د ټولنې څخه یې لمنه ټوله شي.
روی هم رفته بر ریاست امور زنان در طی امی سال تقریبا 167 قضیه ثبت شده.
په ټولیز ډول په فراه ولایت کې سش کال د ښځو پر وړاندې 108 پیټه د تاوتریخوالی پیښې ثبت شوې چې په هغو کې قتل، طلاق، ځانوژنه او د نفقې نه ورکړه شامل ده. دا تاوتریخوالی له بده مرغه تیر کال په پرتله لوړ دی چې لاملونه یې بیکاري، بېوزلي او په ټولنه کې ناسم رواجونه دي. په همدې حال کې په فراه ولایت کې د ښځو فعالان بیا وایي تر څو چې د ښځو د حقونو د ورکړې لپاره عملي ګامونه وانخیستل شي، د مارچ د اتم په څېر د ورځې لمانځل کومه ګټه نه لري. بلقیس روشن په فراه ولایت کې د ښځو د حقونو یو فعال وایي چې په کار تر څو د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره کوټلي او عملي ګامونه واخیستل شي، که نه نو د ښځو پر وړاندې زور زیاتی او تاوتریخوالی به لا هم پسې ډېر شي. د هغې په خبره دې کار لپاره باید د ټولنې ټول وګړي له یو بل سره لاس یو کړي.
خوب از شنیدن این حرفا که قدم در راستای تحقق خواسته های کنان نتانسته بهش برسه، ما برسیم، ما تلاش کنیم، نه اینکه فقط روز که رسید 8 مارس باشه یا هر روز دیگه باشه برگزار کنیم، بعد در طاق بالا بمانه میشه بگوی باشه یک سال دیگه خب بیغم هستیم.
کسان په تیر کال کې په فراه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی، خو له بلې خوا بیا اړوند چارواکي وایي چې دغه ولایت د ټولو اداراتو 22% کارکوونکي ښځینه دي. د دونې وړ د چار کال په فراه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیاتېږي. اړوند کارپوهان وایي د دغه تاوتریخوالی د کمولو لپاره باید کورنۍ او د ټولنې نور مخکښ کسان سره یو موټی شي.
د احمد شاه فطرت په هر رپورټ کې مو اوریدل چې په فراه ولایت کې د چارواکو په وینا د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال په مقایسه زیات شوی دی. په کندهار کې د پوهان علامه عبدالشکور رشاد د 12 تلین په مناسبت په جوړ شوي سیمینار کې فرهنګیانو او لیکوالو د نوموړي د ناچاپ اثارو د چاپ غوښتنه وکړه. علامه رشاد ټول 138 چاپ او ناچاپ اثار لري چې 9 د هغه په ژوند او 10 نور له مړینې وروسته چاپ شوي او ویخ نوری لا هم ناچاپه پاتې دي. د سیمینار ته په کندهار کې د ازادي راډیو همکار محمد صادق رښتینی هم ورغله.
د هیواد د لویو علمي رتبو د اخیستلو تر څنګ ځان د ادب پر اسمان د شپږم ستوري په حیث هم خپل اولس او نړیوالو ته ور وپیژني.
دغه سیمینار چې په چهارشنبه او پنجشنبه په کندهار کې د 2 ورځو لپاره جوړ شوی و، د هیواد له ګوټ ګوټ څخه ورته فرهنګیان، لیکوال او شاعران رابلل شوي وو. د سیمینار لومړۍ ورځ پیغامونو او دوهمه ورځ د لیکوالو او ادیبانو علمي مقالو لوستلو ته ځانګړې سبب. د سیمینار یو ګډونوال او په هند کې د افغانستان کلتوري اتشا استاد عبدالخالق رشید د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت، ملي سوداګر او فرهنګیان دي د علامه عبدالشکور رشاد ناچاپ آثار چاپ کړي.
علامه رشاد یوازنی سړی دی چې موږ د هغه په آثارو د نړیوالو ادبیاتو، د نړۍ د فرهنګ، د نړۍ د تاریخ سره سیالي کولای شو. تر ټولو مهمه خبره زما په نظر هم دا ده چې اولی آثار چاپ شي، دویم دا چې باید نړیوالو ته وپیژندل شي، دریم دا چې خپل موږ باید د دوی د تعلیماتو یا د دوی د آثارو یا د لیکنو لړۍ ته دوام ورکړو. دا ډیره مهمه ده، دا په نویو نسلونو پورې اړه لري. کوم اساس چې دی ښی دی او کوم پروګرام چې د پیل کړی دی، کوم تحقیقي میتود چې د ترلاسه لاندې نیولی دی، هغه ډیر نادر دی.
د غونډې یو بل ګډونوال استاد حبیب الله رفیع د پوهان عبدالشکور رشاد په یاد دغه راز ناسو له جوړېدو هرکلی وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د نوموړي ناچاپ آثار چاپ کړي.
د علامه بابا کوم میراث چې موږ ته پاتې دی هغه د آثار دی. او د دا آثار واقعا علمی آثار دی، درانه آثار دی، پاخا آثار دی، نسلونه نسلونه به دغو نه استفاده کوي. دا آثار نه یوازې دا چې یو ځل چاپ شي، باید په وارو وارو تکرار تکرار چاپ شي، څو چې د ځوانانو د مینوالو لاسونو ته ورسي.
پوهاند عبدالشکور رشاد په 1921 میلادي کال کې په کندهار ولایت کې وزیږېدی. کلونه یې د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ لپاره کار وکړ او لمړینې وروسته یې لسګونه علمي او مهم آثار تر شا پرېښودل. علامه عبدالشکور رشاد ټول 133 چاپ او ناچاپ آثار لري چې نه څلوېښت د نوموړي په ژوند کې دیش نورې تر مړینې وروسته چاپ شوي او څلوېښت نور آثار یې لا هم ناچاپه پاتې دي.
په څه زیار دې د تحقیق غوټې کړې اخلاص یې ستر محقق وې، په رښتیا ته چیرې ولاړې؟ د څېړنې او پلټنې کاروان لوټ شو، سو د شعر سیمه تبا ته چیرې ولاړې؟
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شي او په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام په مستقیم ډول واورئ. جوان آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وو باندې
بس لرو.
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په نوې لمریز کال کې په خوست کې د ښځو د کاري بوختیاو لپاره یو شمېر ځانګړې برنامه په پلان کې لري. د افغانستان د کرنې وزیر اسدالله زمیر چې خوست ته د کرنې په برخه کې د یو شمېر تکمیل شو پروژو د پرانستنې لپاره تللی و، وویل چې دوی د نورو برنامو ترڅنګ د ښځو د اقتصادي ځان بسیاینې او همدارنګه د باغدارۍ د نویو طریقو د دودولو یو شمېر برنامې په پام کې لري. نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وایي چې په نوې لمریز کال کې په خوست کې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو د پیدا کولو په خاطر د چرګانو د ساتلو او وړو باغچو د جوړولو برنامه لري. نوموړی چې په خوست کې د میلمکور د تاریخي باغ د څلور دیوالۍ د جوړولو، د بڼ د رغول شوې ودانۍ او همدارنګه د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ګڼو نورو بشپړو شوو پروژو د پرانیستلو لپاره خوست ته راغلی. د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په نوې لمریز کال کې بزګرانو لپاره د باغدارۍ د نویو طریقو د دودولو پلان هم لري.
توجه ساکل به انشاءالله خویند لپاره هم به چې مونږ 1500 قطې د کورنۍ چرګانو به هغوی ته توضیح کوو او 1500 فامیل ته د باغ کورنۍ باغچې برنامه دي. نو هم به همدېشان مونږ نور بخښو کې توجه کوو چې د هغه د ریاست مختلف ادارو د تعمیر بیا رغمونه دي.
د افغانستان د کرنې وزیر زیاتوي غواړي د هغو کرنیزو پروژو د کارونو له څرنګوالي کتنه وکړي چې تیر کال کارونه پیل شوي او تر اوسه یې چارې بشپړې نه دي.
تیر کال مونږ تعهد کړی و چې د میلمکوت به د احاطې دیوار بیا رغمونه کوو، یو د هغې افتتاح و. په عین وخت کې د 1996 پلان هم مو خلک سره شریک کړو چې هغې کې مونږ د باغداري نوې طریقې انشاءالله به خلک ته ښایو. د مالداري په قسمت کې یو نیم کارونه چې پاتې و هغه به تکمیل کړو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس سمیع الله نصرت په خپلو خبرو کې د کرنې وزیر ته وړاندیز وکړ چې د میلمکوټ بڼ په هغه سیمه کې چې نیالګي او ونې وهل شوي او ځای تش پاتې شوی، د کرنیز پیداوار لپاره پکې د زراعتي تحقیقاتو مرکز جوړ شي. بل لوري ته خوست والي حکم خان حبیبي وایي چې د کورنۍ اقتصاد او کرنې د پیاوړتیا په برخه کې د اسدالله زمیر د ژمنو پلي کېدنه به په دې ولایت کې یو شمېر خوستیو ته کاري زمینې برابرې کړي.
خوست د ښه اقلیم او آب و هوا د لرلو له امله د کرنې د پیاوړتیا لپاره ځانګړي او ښه شرایط لرو او امیدوار یم انشاءالله چې د دغو برنامو او پروژو په تطبیق سره به د خوست د کرنې په سکتور کې یو نوښت رامنځته شي. خپله د جناب وزیر صاحب نه مهیله دار سي دا بسنه نه کوي او په دغه برخه کې لا ځانګړي توجه وکړي.
خوست وړي په یاد ولایت کې کرنیزو فرصتونو ته په کتو د کرنې وزیر ته وړاندیز وکړ چې د بندونو او سربندونو رغولو او جوړولو ته خپله توجه ډیره کړي. د پوینا کڅه هم تیر کال د اوبو دوه بندونه کارخانه جور شول چې زرګونه جریب از مکه ورڅخه خړوبیږي. خود خوست کرنیز مساعد اقلیم په پرتله دا هر څه کم دی او باید په دې برخه کې ډیر کار وشي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
نن په هند کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ شلوریز سیالۍ تر سره کیږي. ټاکل شوی شلوبه د کابل په وخت د ماسپخین په یو بجه پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دې سیالیو لومړنۍ لوبه د شپږو وکټو په مقایسه وګټله. سلطان محمد سرور د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل عزیز الله عزیز غروال سره د نننۍ لوبې په حقله مرکه کړې چې ستاسې پام ورته اړو.
له هر څه مخه غواړم چې د تیرې سیالۍ د بریا مبارکي ټولو ته ووایم، ټولو هیوادوالو ته ووایم او ځانګړي توګه ستاسو د راډیو اورېدونکو ته چې د دغې بریا په کولو سره یا د تیرې سیالۍ په ګټلو سره موږ په پرلس پسې ډول یعنې مهم وارې ایرلینډ ته په شلوریز فارمټ کې ماتې ورکړه او نړیوال ریکارډ مو جوړ کړ. زموږ څخه وړاندې د انګلستان لوبډلې دغه ریکارډ درلود، کوم موږ کولای شول چې په پرله پسې نه وارې ایرلینډ لوبډلې ته په شلوریز فارمټ کې په ماتې ورکولو سره یو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. زموږ لوبډله له هر اړخه چمتو ده، هم روان له لحاظه، هم له فزیکي لحاظه، موږ هم ډېر تمرینات درلودل او همدارنګه د لوبډلې روزونکي او د لوبډلې مشر په مشرۍ لوبې لپاره په پلان هم کار شوی دی. نو یو خاص سیالي به وي لیدونکي د خوند ترې واخلي او زه باور لرم چې زموږ راتلونکي سیالۍ به هم زموږ په بریا سره ترسره کیږي او موږ به یو نوی ریکارډ جوړوو د 11 یا 12 سیالیو د ګټلو چې کوم بل هیواد به د ماتولو وړتیا ولري.
غروال صاحب، بل پوښتنه دا ده چې د دوه لوبو نتایج د یو سیریز د ایرلند سره نتایج به د افغانستان پر رانکینګ کې یا په درجه بندی کې څومره تاثیر ولري، څومره اغیز به ولري؟
دا سیالي به یعنی د ایرلند پر وړاندې د درون نړیوال شلوریزو سیالیو او د پنځو نړیوالو یورځنیو سیالیو لړۍ له افغانستان ملي راډیو تلویزیون څخه ژوندۍ او قانوني بڼه خپرېږي. طبعا موږ د اف ټي پی د دریز د ترلاسه کولو سره سم او همدارنګه د 2012 نړیوال جام ته د تګ لپاره یو لړ سیالۍ په پلان کې درلودلې چې موږ وکولای شول د زیمبابوې پر وړاندې مو د سیالۍ لړۍ ترسره کړې او موږ بریا سره پای ته ورسېدلې. او همدارنګه په روان کال کې به موږ د زیمبابوې ترڅنګ له ویست انډیز سره هم لوبې ولرو. نو د دغو سیالیو ګټل زموږ په رینکینګ باندې ډېره مثبت اغېز لري او موږ به وکولای شو چې یو ګام د نړیوال جام په لورې مخکې لاړ شو. نو هم شلوریز فارمټ او هم یو ورځنی فارمټ د دواړو زموږ لپاره ډېر مهم دي. سربېره پر دې د دغو سیالیو د لړۍ په پای کې به د انټرکانټینینټل کپ یا د لوی وچو د جام سیالیو یوه سیالي هم ایرلینډ پر وړاندې ترسره کیږي چې هغه هم زموږ لپاره ډېره مهمه ده او موږ د ټیسټ دریز ته بیایي. که چیرې موږ دغه سیالي وګټو نو زموږ یعنې د دغو سیالیو په جدول کې به زموږ پوینټونه یا نمرې زیاتې شي او بیا به د ټیسټ دریز زموږ مزل تر یو بریده آسان شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل غروال عزیز غروالو چې له ایرلند څخه نن په هند کې له ایرلند سره په هند کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د شل اوریز لوبې چې ټاکل شوی د کابل په ماسپخین یوه بجه پیل شي په اړه معلومات ورکول. د دې لوبو لومړنۍ لوبه افغانستان ګټلې ده او دا د دې سیریز دوهمه شل اوریز سیالي ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
بصیر هلمن له کابل په خپل اس ام اس کې وایي څوک چې کابل ته سفر کوي نو د لارې په بهري کې سوزه تاراش کیږي. پښتنه داده چې وسلوال څنګه له درنو وسلو سره دغه شان روختون ته داخليږي. محمد داود خان پر روختون باندې انتحاری حمله یو وحشانه او غیر انساني حمله ده او دا حمله د پاکستان د استخباراتو په مرسته ترسره شوې ده. دا اس ام اس یا پیغام ده د محمد قاسم زواک له هلمند څخه. سنگر له ننګرهار څخه پښتنه کوي چې پاکستان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي او هم د او پمدې خاطر افغان حکومت ته پکار چې خپل پاوس قوي کړي او غوښتنه دا ده چې د پاکستان ګډاګیان و وښني. دغه راز زموږ د یو بل اوریدونکي بصیر هلامن هم په خپل اس ایم اس کلی کلی چې په ټولنیزو شبکو کې د عبدالرب رسول سیاف د مړینې آوازه ده دوست تر اوسه پورې خو په رسمي ډول په رسنیو کې داسې سنې دي راغلي. او دغه راز یو بل اوریدونکي عرفان الله له بغلان څخه اس ایم اس استولی دی او دی وایي چې افغان پولیساتي ځواکونه باید پاکستاني ځواکونو ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رای دوستانو لسنیمې بجې شوې دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر اونیس پروګرام خپرېږي. خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. دفاع وزارت وایي که هر څوک د سردار محمد داود خان پر روغتون په ورسي برید کې په وظیفوي غفلت متهم شي لوی څارنوالۍ ته معرفي کیږي او سزا به ومومي. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. نن په هند کې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه سیالۍ کیږي. امریکا متحده ایالات وایي دوی به د اتو شپېتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او لوړپوړو مشرانو کوربتوب وکړي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر وړاندې مبارزې په اړه بحث کوي. او د روسیې او ترکیې ولسمشران نن پر مسکو کې د سیمې د حالاتو په خاص ډول سوری او عراق د وضعیت په اړه خبرې کوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
سلام د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، زه بدله هننځه یو ځل بیا د ځوان فکر د دیونی په خبرونه کې ستاسو پوچو پړکم. ځوانان د یوې ټولنې او هیواد بنسټیز قشر دی، خو آیا په افغانستان کې هم همداسې ده؟ په وروستیو کلونو کې له نورو ستونزو سره سره یو ستره ستونزه چې تر بل هر وخت دا مهال افغان ځوانان زیات ورسره مخ دي، هغه په هیواد کې بیروزګاري او د کار نشتوالی دی. دا ستونزه د دې لامل ګرځېدلې چې ځوانان مو هیواد پرېږدي او د یو نامعلوم برخلیک پر لوري پردیو هیوادونو ته مخه کړي. هیوادوال په دې باور دی چې د کاري فرصتونو نشتون نه یوازې د ځوانانو د مهاجرتونو ډېرېدو، بلکې له وسلوالو مخالفینو سره یې د یوځای کېدو سبب هم ګرځي. سره له دې چې افغان چارواکو په سرحد سره ځوانانو ته وعدې ورکړي او دوی ته یې د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره د ځینو پالیسیو او پلانونو یادونه کړې، خو د ځوانانو په خبره په ژوند کې د پام وړ مثبت بدلون نه دی راغلی، بلکې له پخوا یې وضعیت نور هم خراب شوی دی. که څه هم په وروستیو کې د ځوانانو د بیکارۍ د کچې په اړه ارقام نه دي وړاندې شوي، خو د تیرو کلونو د شمیرو له مخې د افغانستان نږدې 40% کاري قوه مناسبې دندې نه لري. په تازګۍ کې د افغانستان کابینې 1469 کال د ځوانانو د کار کال په نوم نومولې. دا چې دغه کال به رښتیا هم د ځوانانو د کار کال وي، په دې اړه بحث لرو. د بحث لپاره راسره مېلمانه دي محمد ایمال دوستیار، سیاسي او مدني فعال، شیردل پاتسون د تخار د یوالي کاروان غړی، او عبدالمتین احساس مدني فعال او ژورنالیست. ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. دوستیار صاحب، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه، افغان حکومت 1469 کال د ځوانانو د کار کال په نوم نومولې. څه فکر کوي په روان کال کې د ځوانانو لپاره شویو کارونو ته په کتو راتلونکي کال به څه ډول وي ستاسو په اند باندې؟ رښتیا هم حکومت کولی شي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، هننځه صاحب د میز ګډونوالو ته. ګران ورور، خبره دا ده چې د کم کارونه چې ترسره کیږي د حکومت د خوا دا په یو ډول باندې تر اوسه پورې زما په اند شعاري کارونه دي چې ترسره سوي دي. اوس هم چې کله دوی دا شعار ورکوي چې 1469 کال د افغانستان د ځوانانو لپاره د کار کال دی، دغه کال زه فکر کوم یوازې افغانستان د کار کال نه دی نومولی، دا تاجکستان هم د کار کال نومولی دی. د تاجکستان سره ما بلوز تلویزیون کاته، دغه ولسمشر ناستو او ټولو ځوانانو دغه څخه مننه کوه. په دې هیله یم چې ورځ داسې یو ولسمشر موږ هم ولرو چې دغه هر وخت چې کال څه چې زه ټول عمر د ځوانانو لپاره د کار لپاره وټاکي، لکه څنګه چې اوس هم ځوانان دغه ټول ځوانان چې کار کوي همدا اوس. خو متاسفانه د حکومت کارونه تر اوسه پوری ټول شواری کارونه دي، تر اوسه پوری عملی جنبه نه لري. خو بیا هم دغه کال مش په نیک فال سره نیسو او هیله ده چې دغه کال زموږ لپاره د لاسترورونو ډک کال وي او راقین د کار کال سي او ټول افغان ځوانان د دې په ځای چې خارج ته مخه کی یا د مخالفینو ډلو سره ورسره سي یا د نورو لاس پوڅي سي او یا هم دوی راسي بیرته د نورو ډلو ټپلو سره لاس یو کی او د افغانستان د ورانولو لپاره زه فکر کوم چې را دي سي لاس سره یو کو ملي وحدت سره جوړ کو، لکه څنګه چې الحمدلله اوس هم افغانان ملي وحدت لري. خو بیا هم دغه ځوانان دیم لاس سره یو کی او افغانستان د آبادۍ لپاره کار وکړي. خو اوس هم لکه څنګه چې لیدل کیږي متاسفانه زموږ د ځوانان څخه داسې خاصه ګټه لکه څنګه چې باید واخیستل شي نه اخیستل کیږي. په دې هیواد کې هغه نادر ځوانان موږ لرو چې سیمه هیوادونه نه لري، نادرتوب په دې کې ده چې دوی د تقریبا 65% او 70% البته د دې هیواد وګړي دي او دوی کولای شي چې په دې هیواد کې بدلون راولي او د دې هیواد لپاره مؤثر تمام سي. که چیرې دغه ځوانان حکومت او د حکومت سره نورې ادارې یا اوس کم تاثیر گزاره شخصیتونه چې په دې هیواد کې ژوند کوي او سیاسي شخصیتونه، هغوی هم کولای سي چې دغه ځوانان مثبت لار ته لاړشونه ورته وکړي. خو متاسفانه په دې هیواد کې یوه ستونزه غټه داده چې هغوی هم د دغه ځوانانو څخه ابزاري ګټه اخلي او هیڅکله هم کوششونه ورته کوي چې دوی په سالمې یا په هغه لار باندې چې مثبتې لارې دي دوی ګټه دي د هیواد په ګټه دي دوی هغې ته تشویق یعنی ملي ګټو ته. متاسفانه دوی شخصي ګټې دغو ځوانانو له توانایو څخه پورته کوي، هغه کړنې چې ځوانان ته سر کوي شاید د اشخاصو د ځینو کسانو د ځینو کړیو دپاره ګټورې وي خو ټول د ځوانانو کار لکه څنګه چې اوس تاسو ګورئ مؤثره نه ده. زموږ اکثره ځوانان بېکاره دي، بېروزګاره دي. همدا اوس ډېر ځوانان موږ لرو چې د لیسانس تر کچه پورې ماسټري پورې تر دکترا پوری پی ایچ ڈی دا لري د ځان سره متاسفانه دوی په دکانو کې په لړیانو کې کار کوي یا نور داسې دفترو کې کار کوي چې دوی قید دي. دا په دې معنا نه دی چې ځوان تر اخره پورې باید سکرټر پاتې سي، ځوان باید تر اخره پورې د نورو د پاره کار وکړي، ځوان باید خپل واک سي د دې هیواد اداره په لاس کې ورکړي.
سپ مننه بیا تاسو سره ګرځم. پاتون سپ لکه څنګه چې دوستیار سپ هم ورته اشاره وکړه، یو شمیر ځوانانو څخه غلط استفاده کیږي. داسې هم ویل کیږي چې یو شمیر ځوانان له مخالفینو سره یو ځای کیږي. عوامل په څه کې دي؟ ولې له ځوانانو څخه دا ډول ابزاري استفاده کیږي؟
دلته دوه علت دي. یو علت هغه دی چې هغه د سیمې ډېرې لرې سیمې ځوان چې اقتصادي وضع تر ځایه ښه ده راځي مرکز کې یا په ولایتو کې زده کړه کوي او نور خواته تحصیل زمینه برابر نه ده وته. هغه کله چې د 18 کاله تحصیل کوي هغه چې کله مراجعه کوي دولت ته، دولت بېخي تحویل نه اخلي. یو هغه نه مجبوره کیږي، ناهیلي کیږي او د کور اقتصاد هم په هغه باندې بار دی، اقتصادي بوج هم په هغه راځي. هغه به یا ځي مخالفینو سره یوځای کیږي او یا به ځي بهر ته ځي. نو ولې دی سره کوم دی سره وکړي چې د خپل کور روزګار وچلوي؟ کور روزګار ډېرې سیمې دي. د تاخر د یووالي کاروان پاستاسو چې زه سره خبرې کوم، په دغه کاروان کې 300 ځوانان لس کاله کیږي فارغ د پانتونو په ښه نمرو باندې ته اوس دنه پیدا کړې نه ده. یو ځوان د 75 وایم امتحان ورکړی دی، 75 ځله وایم امتحان ورکړی، زه په دې بریالی سوی نه چې زه دنې ته معرفي سم. یو بل ځوان بېلګه ته راواخم، امتحان یې ورکوي په دغه کابل کې زما سره وو، 78 نمبر یې واخیستلې هم په انټرویو کې او هم په تقریر کې. او ورته وویل چې بل ورځ هغه ادارې نوم به نه اخلم. ادارې ورته وویل چې تاسې یو سیمینار هم دایره کوي. بیا هغه ځوان ما ته وویل، بیا مزوان ته وویل چې ځوانه زه چې فکر کوم کله چې هغه استادان د پوهنتون چې امتحان ورکوي هغو ته سیمینار شته. په نورو ملکي ادارو کې ته اوس ما دا دل نه دي چې یو ځوان چې پام په انټرویو ورکړي او مه تقریر ورکړي او هغه ته سیمینار تیاره کړي اوس سړه دا ستا په ځای بل څوک معرفي سوی. یا دا ځوان ما سره ډېر لوړ وړی و یا تا خبر بیخینه سم ته رئیس اطمینان را کړی دی. خو دوی ونی دا غلط نور هم درس آمدگی نیسی و از سیمینار وکم کانفرانس ورکوم. کله چې درې مو ونی چې د ورځې مرجعه کې ویدارې ته هغه ته ولا وزیر سیپ موږ باندې ډیر فشار راوړي و یو بل کس سره تماری پکې. نو ته صبر کوه، ته ریزرو کې ته بل بس چې کله موږ اعلان ته ورکې هغه ته تا ور تماری پکې. دا لکه ته غره کم پرېږدې الک وس نه لسو د سکول د پتاخار کې پروت وینې ټلیفون پورته کوي نشي پورته کوي داس بیخي نه امید سو. او یو کالم بیکار ګرځدل او کله چې هغه تاسو ډیر بزانه فشار باندې راوړې د چپټرونو هغه کوم مواد چې د اصلاحات ادارې دی هغه ټول زده کړی او کامیابی نمرې ما اخیستې وي هغه ورته معرفي نسو. یو وینځه لپاره ته تاخار ځبانان راځي پښپانه سورځي یو شوځي کې امزا اخستانیسته وزیر نه نو دل دو خطاب نه لیکيږي شخصا ز یو کله مثلا زما په زو خیر یو کله فارغم او زنه لیکيږم نه یو عوامل زما زبانان ته دادي چې زبانان باید خپل خاورې ته وفادار وسی یو خو ډیر لړ په بشاید نه لري چې بهر ځ خپل وطن او نور په لاس نور لاس ته فرېږدي او دا ماته مونږ نه ورنه دي ولی دغه وطن په ما وطن د مور ایڅت لري مو وتا ته نو زه چې شپانس کال می تحصیل کړی دی او زه وبزم بهر ته وبزم او لار سم ته یا اروپا یا یونان ته لار سم او دا وطن بل چاته پرېږدم او دا زما وجدان هم نه مني
ستونزه دلته څه ده کله چې یو کس یو ځوان امتحان ورکوي پاس کیږي خې نمرې هم ترلاسه کوي نو ول نه ګمرل کیږي ولی بیا هم له بیروزګارۍ څخه دوی شکایت لري
دلته خو ستونزه ده چې دا خو روابط نه لري که دغه روابط درودلای نو که دغه وزیر یا خپلوان یا رئیس یا موین یا خپلوان خودی مقرر دی نو دلته خو دا پوهېږي لایقه دلته په نظر کې نسته نو کوم ځوانان چې راځي ګمارل کیږي هغه تجربه نسته او هغه ځوان ته تجربه مسته هغه ځان په هغه شرایط هم برابر کړی دی هغه کوم مثلا چې هغه اصلاح اداري مثلا هغه شرایط جوړلی دي یا تجربه ده هغه هم موندلې ده پیدا کړې ده هغه هم په هغه اسناتو کې جوړلی دي نو کامیابی نمرې ماخي او نمرې فکر بسته دلته خو دلته هغه روابط نه لري که هغه روابط ولري هغه کوم کسان چې ګمارل کیږي یا د کوم عذاب له خوا راځي معرفې کیږي او یا په روابط باندې یا به وکیل خپلوان یا به وزیر خپلواني نو دلته خو اجتماعي عدالت په نظر کې نسته که اجتماعي عدالت په نظر کې نه وي نو استاد به کله راځي حق کله چې اقدار ته سپارل کیږي دا خو نه دلته ځوانان چې بهر ته ځي هغه هم ته په زورواک ته عوامل ځي یا کله مخالفین سره چې یو ځای کیږي هغه بیخي نایل شوي دي اقتصاد یې په ټپه دی پټافه ولار دی اقتصاد نه لري مجبور زی یا بزی بهر ته زی او یا برزی مخالفین سره ځای کیږي ولی هغه ته تاثیر په ډیرو ډیر کړهونه باندې سر تر سوال دی هغه اقتصاد یا به شاید کملګری سره همکاري کړي یا بل ام فکر ده ام فکر هغه همکاري سره کړي زه ډیر ځوانان لرم زموږ ځوانان اقتصادي وازی ډیر کړه ده نور ملګری سره مرسته کوي وای ته تحصیل وکا کله هغه تحصیل هم وکي شپانس کله هغه زحمت هم په ځان باندې وګالي او بیا دولت کوم ځای نه ورکول کیږي خو دا خو نایله خبره ده
احساس صاحب لکه څنګه چې دوسیار صاحب یادونه وکړه تر ډیره حکومت پالیسۍ نه لري او ځوانان اړ کیږي دې ته چې یا مخالفینو ته ورشي او یا هم کوم بل جنایت ترسره کړي دې لپاره چې وزګار دي په دې برخه کې ځوانانو ته څه پکار ده د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره څه باید وکړي دوی
حکومت شاید کاغذ پر مخ پالیسی مولری د ځوانانو لپاره او وینیت مولری او د وزارت د کار مولری خو دا په عمل کې ثابتول او دې تطبیقول ستونزمن کار دی ځوانانو ته یو لار پاتې دی همدغه دی مدني حرکتونو مدني فعالیتونو ځوانان باید مایوسه نشي ځان مبارزه دی او ناهیلي په کار نه دی حتمی به یو ورځ دا تیارې رڼا کیږي او حتمی به یو ورځ کار اهل کار ته سپارل کیږي چون مافیا حاکمه دی له پخوانه او یو دم د دې مافیا ختمول به حکومت تم ستونزمن کار وي استا استا به دا کمزوري شي زه به هم دغه ځوانان ونیسي د مطبوعاتو د لارې د ټولنو لارې د غونډو د لارې ځوانان باید خپل منځو کې سره کینی د خپل حقوقو د دفاع لپاره سره همغږي اوسي همیشه په دې دغه مجالس سره ترسره کیدا په مافیا باندې دا په هغه چا چې په غصب لکه ورور چې اشاره وکړه یا مثلا په قتلونو اختطاف کې لاس لري د ځوانانو منظم منسجم کېدل په دوی باندې ډیر زیات تاثیر لري ډیر زیات ورخطا کیږي هغه ته تشویش پیدا کیږي چې یاره راتلونکي کې دا موږ نه دا زین نه نیسي که څه هم دا لار لکستونه ده ځوانانو ته سخته تمامیږي شاید څوک پکې وژل شي څوک پکې تهدید شي خو بیا هم مایوسه کېدل په کار نه دي ځکه په مایوسۍ سره دا مافیا نورم قوي کیږي او حکومت ته لازمه ده چې زما په نظر لکه دا ټول ورونو چورته اشاره وکړه د ځوانانو بیکاری او همدا لامل هم د امنیت دی هم د فساد دی هم د جنایي پیښو دی هم د بد اخلاقي پیښو دی که حکومت غواړي دغه کادری ځوانان یا دغه پوی ځوانان چې لسانس دي ماستران دي دی په کار وګمرل شي زما یو طرح دا دی چې دوی باید د کار موینیت چې کوم دی وزارت کار مو اجتماعي کې د ځوانانو موینیت دی د دې مدغم کې یادې د خپل ځای پری دی یا دغه د امتحاناتو لپاره د ځانګړې کمیسون جوړ کی چې په دې کې داسې کسان موجود وي چې هغه د مافیا سره لاسونه لري او تحقیق څخه وروسته د ټول وزارتونو خالی بستونه باید هغه ته ورکړل سي او هغه د لارې نه اعلان تلر شي او په امتحان په پروسه کې مطبوعات موجود وي او همدارنګه هغه نتیجه نن سبا خدا ډیر اسانه کار دی چې یو نتیجه نیم ساعت یا شل دقیقې وخت ونیسي یو تعقیدی منتظر یو تعقیدی هغه نتیجه معلومه شي ځوانان به مایوسه کیږي نه که کوم نیمګړتیا ولري په امتحان کې ځوانان مجبور دي خپل نیمګړتیا پوره کړي د دې لپاره چې د هغه بس لپاره وړ شي نو دغه یوازینۍ لاره دی که چیرته همدغه سې د ملي شورا مافیا دی نظام وزیران چې د روابطو په اساس یا د رایو په اساس دوی ټاکلي دي چې چون دا مردمي سړی دی که لایق دی که نه دی زما وزیر دی هغه مجبور دی خپل خلکو ته بیرته کار وکړي ځکه د هغې د رایې نه استفاده کوي سبا بیرته دا پې وزیر کیږي نو دې کې بیا د غریب خلک او د افغانستان اکثریت ځوانان چې اوس بیکاره دي واسطه نه لري دوی به همداسې بیکاره وي او دې سره به نامني نورم زور واخلي.
احساس صاحب بیرته تاسو ته راګرځم. دوستیار صاحب اوس مهال د ځوانانو وضعیت تاسې څنګه وینئ؟ رښتیا هم دوی نه سمه ګټه اخیستنه کیږي او که
نه؟ نه، ما مخکې هم وویل چې د ځوانانو څخه سمه او سالم توګه لکه څنګه چې باید ګټه ترې واخیستل سي متاسفانه نه اخیستل کیږي. کچیر په افغانستان کې زموږ یوازې زه ګرام حکومت هم نه بولم، باید ټول هیوادوال، ملي تجاران، ملي پانګوال، هغه کسان چې په افغانستان کې دننه مؤسسات لري، انتفاعي او غیر انتفاعي، دوی په اقل دفترونه لري چې ځوانانو سرکار کې او تحصیلات ته دوی اړتیا لري، دوی باید په سالمه او په ښه توګه باندې ساتنه ځینې وسي او په سالمه ګټه ځینې واخیستل سي. متاسفانه په هغه شان چې باید د دغو ځوانانو څخه کار پورته سی، کار واخیستل سي، هغسې نه اخیستل کیږي. او زه فکر کوم چې ځوانان باید ښه رهبري سي، ښه رهبریت ورته جوړ سي او دوی ټول سره منسجم سي، راودي غوښتل سي، دعوت دي سي. د دوی څخه دوی ډېرې ښې طرحې لري، ښې مفکورې لري. تاسو ته لا لیرې نه وه چې زموږ په بېلابېلو هېوادو وبخشي په بېلابېلو ولایتونو کې زموږ ځوانانو ډېر ښه طرحونه وړاندې کړل په الکترونیکي دنیا کې. د انتخاباتو دپارې سم سافټونه جوړ کړل، په پکتیا او پکتیکا او نه پوهېږم په کندهار کې تیاری اوچت کړی، په روزګان کې د پیلوټ پرته الوتکه جوړه کړل چې هغې والوزه او هغو لاړه ښه البته معاصر و. د دوی دپاره باید کار وسي، د دوی مغزو څخه باید کار واخیستل سي، دوی ته باید زمینې برابرې سي. دا په دې معنی نه دی چې موږ تاسو صرف یو معینیت د ځوانانو لپاره ورکړی دی، دغه معینیت په مدیریت باندې بدل سي، خو مؤثر او کارام و نیت ورته جوړ سي تر څو ځوانانو څخه ته سالم استفاده وکړي. زه څه وکم چې ګنج لرم، د ګنج استفاده نشم کولای. لکه څنګه چې موږ تقریبا حکومتونو اعلان وکړي چې 3 تریلیون موږ مځکې لاندې سره زر لرو، نور مواد لرو، نه پوهېږم هغه څه لرو چې نور هېوادونه یې نه لري، یعنې تر اوسه پورې نه دي استخراج شوي. د متابندي شکل باندې زموږ ځوانان څخه متاسفانه په هغه شکل باندې چې باید کار واخیستل کار نه دی اخیستل شوی. د حل لاره دا ده چې د ځوانانو څخه باید کار پورته شي.
دوستیار صاحب تاسو ته بیرته راځم، ډېر زیات مننه. پاتون صاحب ملګرو یادونه وکړه، که تاسې ووایئ چې په حکومت کې د ځوانانو ګډون تر کومه کچه پورې دی؟ رښتیا هم حکومت کې ځوانانو ته څومره ونډه ورکړل شوې ده؟
ونډه خو که هغه کوم کسان چې ورکړل شوي دي هغه به زورواکي نور، که هغه اوس ما سره 1,000 ځوانان چې زه خپله ورسره پېژنم، څرنګه چې احساس صاحب خبره وکړل د تایید به خبرې باندې یو سهارنۍ کمیسیون جوړ شي، هغه مربت هغه اداره چې مثلا د هغه امتحان اخلي، هغه ادارې باید کسان امتحان ازمنه وانخلي، باید نور بلې ادارې راسې سهارنۍ وکړي. ولې که دلته شاید راسي یو څه نسبي اجتماعي عدالت په نظر کې نیول کېږي، ولې که هغه اداره چې کله چې ازموینه اخلي هغه زه توام اتمن هغه روابط هغه کسر لري مخ تر مخه. اوس موږ زه د ځوانۍ ځوانان ستا اته دغه شارلیست چې زنګ ورګول کېږي مخ چې هغه ته پوښتنه وایي کوي ته شارلیست راسه یې سار ازموینه لري هغه څه وته وایي وایي ستا قسم ورکوي وایي ته قسم وخوره بل څوک به تا ګمارل نه دی به دې نه دي ونی چې ما ته لرې ځای سرګردانه کوي وایي هغه وایي یا دا خو زه بې خبر نه وم وایي زه بېخي په تا باندې باور لرم ما به سرګردانم کې زه ما پیسې مصرف کوم خو زه امید نه لرم وروره وایي دوی نه ایلی سوي دي موږ ځوانان. نو دلته حل لارې دا ده چې یو سهارنۍ کمیسیون جوړ شي بشپړه دغه اداره کنټرول لاندې ونیسي چې په هر برخه کې هر وزارت کې هغه مربوطه اداره باید په ازموینه وانخلي چې دلته خاص یو کمیسیون دوی لپاره وکارول سي او پاک شفاف کمیسیون هغه کمیسیون چې د فساد باندې ککړي هغه کمیسیون چې د فساد کې دي شکیلي دلته پاک سوچا کمیسیون هم د سي د ځوانانو کمیسیون دي د ځوانانو کمیسیون جوړ شي او خپل ځوان هغه شتنې ځواني چې د لری سیمې دي مات بادغس راوستي مات یارا ځوان راوستي زما قبول دي زغ درناوی لرم او بل سرنګ چې مزبانان چې سرنګ چې ورور خبره وکړه باید مزبانان باید فکر باید فکری روزل هغه ته ډیر زمينه برابر شي ولې په غلط سیاستو باندې استعمال نشي سرکه چا غرور خبري وکړل باید په غلط سیاستو او ته چا قرباني نشي باید موږ ارز باندې باید وښو سي ته بل چا په سیاست باندې دي ځان قرباني نه کبل بل چا لپاره باید دی بیدار خپل وطن ته خپل ځوان ته خپل د افغانستان یو وګړي ته په درانه سترګو وګوري.
مننه دوستیار صاحب، بالاخره د حل لاره څه ده؟ د ځوانانو ستونزو ته څه ډول کېدای شي رسیدګي وشي او دغه ستره معذره ستره ستونزه چې بیکاري ده دا څنګه کېدای شي چې حل شي؟
یو خبره خو چې جناب پاسون صاحب وکړله ده چې باید یو بهرنۍ کمیسیون وټاکل سي. دا زه ذکر ادوم چې دغه یو څوک چې محتاج وي په بدن کې وینه وي پوه سي تر څو چې دا کامله وینه تبدیله نه سي چې هر څونه انټي بیوټیکونه چې شي ورته زرق کوي بیا به هم د آلوده کېږي هغې سره متحد سو راسو خپل خپل حق وغواړو. موږ شپېته سلنه دعوه لرو خو د شپېته سلنه د لس سلنې حق هم نسي اخیستلی. دا په دې معنا ده چې زه خپل حق هر هغه څوک چې خپل حق نسي اخیستلی.
یعنی تاسو فکر کوئ هغه ځوان چې د نورو سیاستونو قرباني کیږي او پاتېږي خپل حق به وغواړي؟
خو زه وایم چې دغه پوهه باید د ځوانانو ته ورکول سي. یو ورځ تر بلې موږ د فرهنګي یرغل لاندې یو. زه به تر کومه پورې په وزیر صاحب پسې ځغلم؟ زه به تر کومه پورې په رئیس صاحب پسې ځغلم؟ زه به تر کومه پورې سکرټری مور ور د خدای دپاره؟ زه د دې هیواد اصلي بچی یم، ځوان یم، دلته پیدا شوی یم. زه هغه ځوان نه یم چې دلته پاسپورټ مې په جیب کې دی د وطن راغلی فراشوتي. حق زما دی که د هغه ځوان دی؟ ګورئ، ما مخکې هم په دې باندې اشاره درلودلې چې دلته که څه بورسونه راځي هغه زورواک ته ورکول کېږي، چارواکو زامن ته ورکول کېږي، چارواکو خپلوان ته ورکول کېږي، کانفرنسونو ته دوی ورمعرفي کېږي. دا زه د دې سره دولت ته دا وایم، حاکمیت ته دا وایم چې زه دې سره موافق نه یم چې ته ورځ تر بلې دغه کسان پلار یې عمرې زوی رئیس شي، وزیر شي، معاون شي، داسې ورور داسې ای کورنۍ دین جوړه کړې ده. نو ما ته وایه چې بچو لاړ سه، نور مې نه یې په کار، لاړ سه، نور مې نه یې په کار. لکه څنګه چې راته ویلي دي، ګران ولسمشره، ته خو یو ښه استاد یې، ته خو ښه فیلسوف یې، ښه پوه وې، ته خو د نړۍ دوهم درجه پوه سړی یې. دا هیواد راوګرځول له بحرانونو څخه. په اداراتو کې کچیر دوی غواړي چې کار و اهل کار ته وسپارسي، تخنیکی کسان دی رامنځته کي. ډاکټر دي نور موین نه کي د تعلیم تاریوي، ډاکټر دي نور د کار و ټولنیز چارو وزیر نه کي. هغه ته دلته یو څوک راولی چې په ټولنیزو علوم باندې پوه سي، ټولنیز برخه یې لوستې وي، د خلکو په ستونزو باندې پوه سي، طراح واوسي، مدیر واوسي، داسې یو څوک راوله. حکومت ته زه دا وایم کنه چې حکومته ته چې د ځوانانو دپاره څه نسي ورکولی، په دې معنا چې د ولس دپاره څه نسي ورکولی، ځکه شپېته سلنه اویا سلنه ځوانان دي. ته چې ماته کار نسي راکولی، ته چې ماته د پوهنتون زمینه نسي برابرولی، نو ته چې ماته د ډوډۍ یو نه پوهېږم د هر هغه څه چې د یو ژوند پورې یو هوسا ژوند نسي راته برابرولی چې زه ژوند وکړم، نو ته د څه دپاره حکومت یې؟ حکومت باید یو شایسته پالیسي، هغسې پالیسي چې د تطبیق وړ وي، داسې نه داسې پالیسیان دې نه جوړوي لکه د پوهنې وزارت نصاب چې نصاب یې راوړی دی د خارج نه، دلته راغلی په افغانستان کې د تطبیق وړ نه لري. دا خو افغانستان دی، دلته خو دیرش کاله جنگ تیر شوی دی. د دې د خلکو د مناسب د حال د خپل د دوی د حال سره مناسب نصاب باید ترتیب سي. نو ته راسه ستراتیژي جوړې، هغه هم د امریکا په سطحه باندې. تاته ته ماته د یو تشکیل جوړې، خارجي مشاورین راته راولي. خارجي مشاور زما نه څه خبر دی چې زه ځوان څه غواړم؟ ته افغان ځوانانو باندې هغه څه پوه دی؟ هغه ځوان راولې د رئیس په توګه دلته ماته ټاکي چې هغه په انګلستان کې تحصیلات ترسره کړي، تو هغه ځوان ته ووایه چې ته د افغانستان په څونه دودونو باندې پوهې، د افغانستان څو ولایت دې لیدلي دي. زه وایم چې هغه ځوانان دې په دندو وګمارل سي، انانځی صاحب، چې دوی دننه په نظام کې پراته د دغه نظام لوی سوي دي. د یوې خوا څخه به ګټه دا وي چې دوی د افغانستان د خلکو د ټولو دودونو سره معرفت لري، پیژنګلوی لري، هر شخص پیژنې د هر ولایت سره آشنایی لري. د پیسې هم دغه
مننه دوستیار صاحب، مننه. احساس لنډ غوندې که خپل وړاندیز وړاندې کوي حکومت ته څه په کار ده او د دغه ستونزې د حل لار مو څه ده؟ ستاسو په
ځوانان چې ډېر رنځیږي، هغه ځوانان چې تحصیل یافته دي، د همدغې اصلاحات ادارې یا د سی بي آر د پروسې نه رنځیږي، چې هغوی په دې کې ناکامیږي، مایوسه کیږي. او هغه ځوانان چې تعلیمي کچه کمه ده، پکار ده حکومت ته چې تجارانو ته یا نورو ملي پانګوالو ته د کار زمینه برابره کړي، هغوی باندې ټیکسونه کم کړي تر څو د برق سهولتونه ورته برابر کړي، تر څو هغوی هلته په کار شي او تعلیم یافته ځوانان په دولتي یا موسساتو کې جذب شي، او دوی لپاره یو عامه پوهاوی د اداري فساد پر ضد وشي، دوی ته وپوهول شي چې ستاسو حق نه خوړل کیږي، او پاس چې څوک ناست دي دا وړ خلک دي او ستاسو په حق کې
به. مننه. د یادونې بولم چې دغه خبرونه ته موږ د کار او ټولنیزو چارو یو شمېر مسؤلین هم غوښتي وو، خو متاسفانه هغوی څخه مو رد ځواب ترلاسه کړ. بیا هم له تاسو نه یوه نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د ځوان فکر خپرونه چې ما عبدالله حننزي تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې مو په لاس پرم.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
مام لا تڑلے خدل می رغلا نشو خوڑل ماملا تڑل خدل می رغلا نشو خوڑل وای سنگ تسکن تر زما ہو گیا را ہو گیا را اس پہ خبر تا اس کن درز مخو گیا را درد یم پر ہن اس کن درز مخو گیا را ہو گیا را